دا ساجی رادیو ته د سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم ټکنیکی چاري ته روشان مختوړي السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې آیا بین الافغاني خبری به راتلونکي اونۍ پیل شي کنه شي په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له چارواکو سره د وارداتي برېښنا پر موضوع خبرې کوي. د اورزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. په برلین او ویانا کې اروپایي مشران په بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ پر اواري خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستان څخه د برېښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنی آسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانزیتي بندر لري. ښاغلی اتمر تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره په ټلیفوني مکالمه کې د دې موضوع تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو په اړه هم بحث کړی و. د اروزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې وسلولو طالبانو د مرکز ترینکوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. د چینرتو ولسوال فیض محمد انیفي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ځینې کسان له لوږې مړه سوي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی انیفي وویل چې د ملي اردو ځواکونو له اړو کسانو سره یوه اندازه مرسته کړې ده. له چینرتو ولسوالۍ په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې هلته خلک له ډول ډول ناروغۍ هم کړېږي. نارته اوسیدونکي وایي چې وسلولو طالبانو ورته ویلي تر هغو به لار خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي کډه سوي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار به دغه سي تړلې پاتې وي خو نوموړي یې علتونه روښانه نه کړل. دا خبرونه ازادي راډیو څخه اوري. نن د اروپا په دو شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي سره جرګه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. دې ټولنې له پخوا پتهیلې چې د بیلاروس پر شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې په ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چانو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډې ته د البانیا صدراعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم وار لپاره بریالی اعلان سوی خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوې ده. راپورونه وایي د جاپان صدراعظم په روغتیایي دلایلو له دندې لرې کیږي. دی د جاپان هغه صدراعظم دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره په واک کې دی. تمه کیږي شینزو ابی نن جمعه په یوه خبري کنفرانس کې د خپل استعفا اعلان وکړي. دا له معلومه نه دی چې دی به خپله اوسنۍ دوره بشپړوي که سم دلاسه به له دندې لرې کیږي. دغه خبر چې ابی ته له ورنږدې سرچینو خپور سوی د جاپان مالي مارکیټونه اغېزمن کړي دي. دغه بازارونه له مخکې هم له بېساري رکود سره مخامخ وو. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان زپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړ کړي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه ویجاړ کړي دي. د لویزیانا والي جان بل ایډوارډز خبري کنفرانس ته ویلي چې لاورا طوفان زیات زیانونه اړولي دي. طوفان کې څلور کسان پر کورونو د ونو د چپه کېدو له کبله مړه سوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال ته مخه کړې ده. ټاکل سوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر دا چې په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسی بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. لیونل میسی چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ واري د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې میسی به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او اف ام 3.5. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان وایي دا خبرې نه دي پلان شوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د میوو د باغونو کار ته مخه کړې.
دا خو د خیره چې سمسي تقریبا که وینې مبالغه نه وي وا تلکه افغاني داس تقریبا انشاءالله که بیخي کمی وسي نو 15 لک افغاني او په تاریخ کې 15 لک افغاني څوک نس جوړوالی.
د خوست په ولایت کې وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
خوست کې پاسپیرا کې په ګوربز کې د خلکو پرته د سالور 15 میاشتې چې مرستانه سره شوي د مسته.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي.
د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل د وخت پاړه افغان دولت او طالبان بیل درې زونه لري. د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی ویلي راتلونکې اونۍ بین الافغاني خبرې نه دي پلان شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله پرون ویلي و چې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته. د دواړو خواو ترمنځ اختلاف چیرته دی؟ اجمل ان په سټډیو کې را سره دی. ان سب دغه اختلاف ټکی څه کی دی؟
همدا څو شپې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې له یوې سرچینې سره، البته د دې شورا له یو غړي سره چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یاد شي خبرې وکړي، هغه راته وویل لاغه مې دا وپوښتل چې ښاغلي عبدالله د راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د احتمال یادونه پرون وکړه په رسنیو کې خپور شو، خو وروسته د طالبانو عکس العمل راغی و غوی ویل چې د سپتمبر په پایل کې یعنی راتلونکې اونۍ دوی د دا ډول خبرو لپاره کوم پلان نه لري. ولې ستونزه چیرته ده؟ د هغه له خبرو څرګنده شوه چې غالبا ښاغلی عبدالله په وروستیو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې دي او هغه ویل دا احتمال دی چې ښاغلی عمران خان به دغه د راتلونکې اونۍ د خبرو د پایل په اړه ډاډ ورکړي، ځکه د طالبانو یو هیئت هم په پاکستان کې وو او په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره کتلي دي. په اسلام آباد کې هم د ازادي راډیو همکار له ځینو سرچینو سره چې غږېدلی دی هغوی هم همدا ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ښایي په راتلونکې اونۍ کې د خبرو په فایل باندې یو ډول تفاهم شوی، خو طالب لوري بیا په ورته توګه خپل پخوانی دریځ تکراری وای تر څو پورې چې ټول بندیان نوي خوشی شوي تر هغې پورې دوی د بین الافغاني خبرو فایل ته چمتو نه دي او تازه بیا خپل دا دریځ تکرار کړی دی. د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې لکه څه هم تر اوسه پورې افغان دولت کوم غوڅ او پریکنده پرمختګ نه دی په ډاګه کړی، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د واشنگټن د سولې انسټیټیوټ سره په مرکه کې وویل چې په ډېر احتمال باندې په راتلونکې اونۍ کې به دوی د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې پرمختګونه وکړي او ښاغلی اتمر هم په ورته توګه په راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه وویل چې دوی باور لري، هیله لري چې په راتلونکې اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي.
البته دا تاسو د عمران خان مسلې ته اشاره وکړه چې احتمالا د عمران خان او د ډاکټر عبدالله د خبرو پر مهال په دې برخه کې کومه موافقه شوه، خو رسما تر اوسه پورې په دې ارتباط
په رسمي توګه د دواړو د خبرو اترو په اړه چې کوم بیانونه خبر شوي په هغه کې دا ویل شوي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د تسهیل په اړه باندې خبرې شوي، خو دا چې د راتلونکې اونۍ خبره دی پکې شوي په رسمي توګه نام د پاکستان د صدر اعظم دفتر نه هم په کابل کې د مصالحې د عالی شورا چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا یوازې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې د شورا یو غړي چې نومې نه خود ویل چې تر ډیره پورې د کابل د څرګندونه چې وایي په راتلونکي اونۍ کې خبرې پیلېږي د پاکستانی چارواکو لخوا په ډاټ پورې تړاو لري.
مننه انس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د هلمند نادلی ولسوالی چې د کوکنارو په کښت مشهور ده، خو اوس پکې بزګرانو باغونه کرلی دي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغداري په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنار په ځای باغداري ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس ته نادالی ته تللی لده به واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خریم. مجتبا سږ کال په خپل تازه کرل سیو باغ ټوله ورځ او بلګوي. د څلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په یوه کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیالګیو لوی لوی برچکونه کړي دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچه پر اوږه لږ لمه لرې ګرځي، هغه خړې او سپین رنګه بتي یا هیلۍ پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګیو پاړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا ویني مبالغه نه وي، واه تلک افغانۍ داس تقریبا انشاءالله که بیخي کمی وسی نو 15 لک افغانۍ، او په تاریخ کې 15 لک افغانۍ څوک نسی جوړولی. هیڅوک هم نسی جوړولی. که څوک جوړولی سي مهرباني دې وکړي، دلته موږ ته وایي چې په دغه رقم یې موږ کوی. مګم باغ ښه دغه لري، ښه آینده لري، او د څو کال دپاره ښه کار هم کوي. بیا نو د ډېر کش مکش د دې ودې څخه بېغمه ښه پیسې جوړي انشاءالله که خدای کوله.
دی د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې څو کاله وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په ندالی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کیږي خپل علتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی وو، ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه په یوه نامه او بل نامه. یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بله ورځ یو بل داسې نابله د کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی. د ولسوالۍ په ساته به را روان، پر جریب دوغونې پیسې غواړو، کرانه کې والا تاریاک د خطر سره مخ دي. کله به تاریاک پاتې سولو په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې، بس یوازې اوبه ومه. انجینران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله یې ګوري، راته وایي چې دا غیر ښه کار دی، دا غیر بد کار دی، دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکل خلاص وي، نه څوک راته وایي چې څه کوي، نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني، سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سمه شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه مځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي، هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله، هم بدیل د کوکنارو سو، او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دی. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی. د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي، درڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي، او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري، او په دې وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلی دی، او یوه کیلو د $25 په شاوخوا کې قیمت لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د احتمالي خبرو په اړه مطلب درلود. اوس مو له کابل د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند په خبرونه کې میلمه شوی دی او د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. ځلاند صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د مخکې مو په راپور کې هم دې ته یوه اشاره درلوده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هیله مند دي چې راتلونکې اونۍ به احتمالاً ل طالبانو سره د سولې خبري پیل شي خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. موضوع څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته، نظر په شرایطو، نظر په کارایونو کته څه وګورئ، د طالبانو لوري هم رسمي اعلان شو د دې لپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه کړي چې کنه خامخا، ولی نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې د برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دي کوم سایده شوی ده چې د مذاکرات لړۍ پیل شي.
ځلان صاحب، طالبان په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي او له هغه وروسته به خبرو تکشینی، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشی کېدو د پاتې څلور سو لړۍ پیل شوی ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جاتو هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله چې د طالبانو سره په قید کې وو، د طالبانو زنو سرچینو او غړو دا خبره رسنۍ سره کړی ده چې نو دې یعنی ورځنی مکه هغه هم هغه زمانی آزادې کبه معنی لمخ لري شي. زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حد پورې ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنې د طالبانو لخوا شوی وي او ځینې ژمنې د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه و پکړه.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنې شوی دي، همیشه یې تعهد پکړه ده، همیشه یې په خپل خبرو باندې هغوی ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځ ته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو چارچوب، یو چوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خن سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه فرصت مساعد شوی دی د منځ لار نه شي. په هغه کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې لمخ یې کړی و، او د افغان سفیرو کوم ډلګۍ چې دوی سره په کېد کې و هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځنو سرچینو یا ځنو نږدې مشرانو چې د بلابیلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغوی دا ویلي دي چې ډېر ضربه ده آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخه لري شي دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو د زندانیان آزاد شي.
ځلان صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې په خبرونه کې خوست زو د وزیرستاني کډوالو حال درکو چې هلته د مرستو غوښتنه کوي او د بیړنیو مرستو. خوست یو نړیوال مطلب راخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارنه کړې او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بللې دی. ترامپ د پنځنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې وکړې. ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیال جو بایدن د ډیموکراتانو په استازولې ټاکنو ته درېدل دی. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو د کانګرې په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپل وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او ډیموکرات ګوند کلکې نیوکه وکړې. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او ډیموکرات ګوند کیڼ اړخي افراطیان دي چې د خبر امریکایي هیلې ګواښي. ترامپ زیاته کړه د اداره څلور کاله د هغو ورانیو په سمولو تیره کړه چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر کړی وي. ترامپ د جمهور غوښتونکو د ګوند کانګره کې چې پرون پای ته ورسیده، په رسمي توګه د ولسمشرۍ ټاکنو ته د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. ترڅنګ مایک پنس هم د مرستيال ولسمشر لپاره ونمول شو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدار ازویل ټول هغه څه چې په خطر کې دي چې د اداره کې ترلاسه شوی هغه تور ولګاو چې دیموکراتان امریکا ته دی وتر ټولو آزاد دقیق او استثنايي ملت توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشری ټاکنو په محل جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات کاندیدان تل په یو بل باندې سخت گزارونه کوي، خدا وار کمپاینونه وار لمخې تاوده بلل شوي او دواړه کاندیدان یو بل سخته کوي. د جمهوریت غوښتونکو تر کنګري څو ورځې مخکې د دیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن د دغه ګوند لخوا رسمن ولسمشری ټاکنو ته کاندید شو او کمالا هاریس هم مرستیاله وټاکل شوه. ټرمپ د توکم پالنې او کرونا وبا له امله په امریکا کې جوړ لانجو ته په اشاره بیګا وویل چې بایدن به یوازې او یوازې دومره کوي چې همدغه جوړې شوې لانجې او شخړې چې د توکمیزو مسایلو په خاطر دي دا به لا زیاتې کړي او حل به نشي کړی. جو بایدن بیا د ټرمپ پرونیو سرګندونو څخه وروسته په خپل ټویټر باندې هغه ته ځینې ځوابونه لیکلي دي. هغه ویلي ټرمپ چې د تاوتریخوالي هر یو مثال یادوي دا په خپله د دې په اداره کې او د دې تر مشرۍ لاندې شوې دي. دا هغه څه چې د امریکا د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو د لومړنیو ورځو راپورونه دي او تر دې وروسته هم د ډیرو مناظرو همدارنګه په یو بل باندې انتقادونو تامې کیږي.
مننه سنکسس.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سرطان د ناروغي په اړه اوریدل شي او یو یادونه وکم چې د دوو بجو خبرونه نن ولایت په ولایت پروګرام ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پوښتنه وکړي. اوس خوست مخه کوو. د خوست بیلابیلو سیمو میشت وزیر سنی کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له عالی کمشنری یا یونیچ سی آر نړیوال خوراکي پروګرام او له نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د میاشتنۍ مرستې بیا پیل کړي. دوی زیاتوي که چېرته وزیرستان یو کډوالو سره د مرستو کومه لار نه جوړیږي نو پاکستان حکومت دوی ته د غلام خان پر نژدې لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستان یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچ سی آر او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنۍ مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یاد سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښته. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دی دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
موږ په دولت د غږ کې په نړیواله باندې غږ کې چې دغه خلک چې ماته د مرستې ډېر اړتیا ده موږ دلته دا شانسته چې یو پوڼاوي یو پټای وي ول د پنځه بچای پنځه تنه ملاوي دي. دا خل بیا اخیری غوښتنه ده چې د ګلم خون یار ده و دا کارډ ته خوځا کو چې دا کارډ ووځي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخله دی نو موړی وای وزیرستاني کډوال چې د خوست په ګلان کیمپ لکانو سپیرا تڼي او نورو سیمو کې اوسيږي لورسته یو شپه ګمیاشت ور سره مرستینه دي شوی.
موږ دا کډوال روپلې خوست کې پاسپیرا کې په ګوربز کې د خلک پرته نه سالور پنځه میاشتې چې زمرستانه سره شوی د نستا دا ستاسو د خلک ډېر کمزوري شوی دی. مرزای په سر غره غول دي سبانینا کمانه کا لاس کا سنتا ورکړی وی جنرا مکمل کو پوتې تی کا وتا ورکړی وی نالي شرطه نه لا کانتا ندرا گیتا د خلټول پته سوای ځای.
د ملک حکیم خان پونوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې یونیچ سی آر په خوست کې خپل سیمهیز دفتر وټاړه بیا دوی سره منظم او میاشتنې مرستې ونه شوې.
دا یونیچ سی آر چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شو یورته دوه میاشتې ورکړ شو یورته بیا سن ندر ورکړ شو بیا درې میاشتې قرارداد شوای دا خو یا راست دل نه دی درې میاشتې مرسته رشي درې شپې میاشتې نه وي. دا خلک په دې باندې نو وخت لري ګرونخون لري د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کیږي چې د خلک په خپل کورته رشي په مزکه وړول شي.
د هانان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستاني کډوال وای دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بند دي سپار سړی باندې 15 لک شپږ لک لاس لک قرضې دي په قرضې چلی شو می جلدات وره.
بلوري ته د خوست چارواکي وای پروانځي د سکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانیو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړې وه چې د اولو دریو میاشتو ورکړل شوي او د کال د وروستیو درې میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانیو کډوالو ته د پاتو دریو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کډي بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا 8000 او په ګاونډ ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
هندوستان ولایت مرکز پارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. هندوستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول هندوستان کې بن خصوص په مرکز پارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده، او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده هغه پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونه ده چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتی ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیه السلام.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت اتر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چېرته ژر دولت ته ډېره هده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپله لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم هیوادوال ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راي چې ځکه د بارانو وخت دی. نو دوی باید هغو د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې نه راولي. فرض مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې یې هغه شان یې لا هم باید ایستلي، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به دغه رانشي مګر اما دا چې وخت یې راغلی دی چې کورنۍ بیا کور ته د خارو سره خلک کړی ده. پس هغه هم پیغام دی چې دولت ژر تر ژره له بېوزو خلکو سره دغو خلکو سره لاسنیوی وکړي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د 2 بجو خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې مو د نورستان چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونه له میلمنو د نورستان په اړه پوښتنه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اس ام اس کې ټینګار کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی 400 پاتې زندانیان د طالبانو زندانیان خوشی کړی او د خبرو د پیلې دوه مخې ته د خند نه جوړوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي حکومت د سولې خبرې لزند سره نه مخامخ وي. عبدالرازق له میدان وردک نه لیکي طالبان باید افغان سرتیری خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. احسان الله ساحل له هلمند لیکي له حکومت مو داهله ده چې بندیان ژر تر ژره خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. حکمت الله حماس له نادلی لیکي حکومت او طالبان دي له اختلافاتو تیر شي د سولې خبرې دي ژر تر ژره شروع کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوي چې د ماينونو لې شودلو ډډه وکړي، ځکه چې ماينونو په روسيو کې ډېر رو ملکی خلکو ته تلفات اړولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولې سمس کې سیلابونو ته اشاره کوي او وایي چې درویش کله سیلابونو ځپلې دي عاجل مرستې باید ورسره وشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی هغه هم له لوګره لیکلي دي چې سیلابونه ډیر بهیدلی دي او د مرستو په تمه یو. او یو اوریدونکی لیکلي دي چې په پروان کې چې کوم سیلابونه راغلي وو هلته تر اوسه پورې سمې مرستې نه دي شوې. خو یو بل اوریدونکی عبدالله بیا لیکلي دي چې د پروان له سیلاب ځپلو سره مرستې شوې. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام سرطان ناروغي ته